السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه خبرونو درسي ساعت او تاندې څنګ ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په ترکیه او سوریه کې د پرونی مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 اوښتی دی. له دې به هم خبر شي چې په دغه زلزله کې لږ تر لږه 14 افغانان هم مړه شوي او له 10 نور ژوبل دي. دا راپورونه وروسته راځي خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 کسانو اوښتی دی او ګمان کېږي چې د مړو شمیر ښایي تر دې هم زیات شي. اسوشیتد پرس خبری آژانس لیکلي یوازې ترکیه کې له 5600 ډیرې ودانۍ ویجاړې شوې چې لا یې هم تر لاندې د بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي. دغه آژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د سوریې دننه هم 244 ودانۍ نړیدلې او 325 نورې تخریب شوې دي. په ترکیه او سوریه کې د ټپیانو شمیر هم له 14000 ډیر ښودل شوی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی عمومي منشي حسین ابراهیم طه وایي چې په افغانستان کې روان بدلونونه د فلسطین په څیر د دې سازمان د اجرایه کمیټې د فوق العاده جلسې مهمه برخه ده. ښاغلی طه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د جګپوړو چارواکو د 90مې غونډې په درشل کې پرون د دې سازمان مقدماتي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. په پام کې ده چې د بهرنیو چارو د وزیرانو 90مې غونډه د روان مارچ میاشتې په 14مه او 18مه جوړه شي. ښاغلی طه بیګا په یو بیان کې ویل چې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي طارق علي بخیت له لارې د طالبانو له چارواکو سره د تعامل د اړتیاو په ګډون یو لړ سپارښتنې وشوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف مرستیال وایي افغانستان د تیرو 15 کلونو له تر ټولو سخت ژمي سره مخامخ دی. عمر عبدی په یو بیان کې چې پرون یې پر ټویټر خپور کړی ویلی دی چې د افغانانو بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د یونیسف د چارواکي ویلي چې کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. د ښاغلي عبدي په وینا د مهال شاوخوا 28 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په سږني ژمي کې بشري مرستو ته د افغانانو پر جدي اړتیاوو ټینګار کړی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر اس اف او د فرانسې 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشی کړي. د ټولنې د غوښتنه پرون په یو بیان کې وکړه. آر اس اف وایي بهبودی نږدې یو میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی خو طالبانو تر اوسه دغه خبریال د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي دي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرون فنچ له نړیوال کرکټ لاس پسار شو. ښاغلی فنچ د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د استرالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. هغه په 15 ټیسټ، 146 یو ورځنیو او 103 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې ګډون کړی دی. استرالیا په 2020 کال کې د ایرون فنچ په لوبډل مشرۍ د شلو اوریزو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شي، ازادي راډیو ډاٹ کام آدرس دی. لکه څنګه مې چې درته مخکې وویل، د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي او دغه راز تاندې څانګې خپرونې ته. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 کسانو اوښتی دی. په دغو دواړو هیوادونو کې د ټپیانو شمیر هم له 14000 زیات ښودل شوی. نور تفصیل له احمد تکلاورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پرونی خونړۍ زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره و ورځنی ویر اعلان کړ. په دې ورځو کې به په ټوله ترکیه او په بهر کې د دې هیواد په استازولیو کې د ترکیه ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان د 193 غړو هیوادونو ډیپلوماتانو د دې زلزلې قربانیانو ته د درناوي په پار چوپتیا غوره کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن لدې کابل جوار خپګان سرګن کړ او ژمنه وکړه چې له مصیبت ځپلو سره به مرستې وکړي. ښاغلی بایدن پر ټویټر ولیکل چې په ترکیه او سوریه کې د انساني تلفاتو او رانیو لپاره سخت خواشینی دی. بایدن همداراز لیکلی چې خپلو همکارانو ته یې سپارښتنه کړې چې له ترکیې سره په همغږۍ کې دې د وضعیت څارنې ته دوام ورکړي او له اړتیا سره سم دې مرستې وکړي. د چین ولسمشر هم د دې زلزلې له کبله د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو سره خواخوږي څرګنده کړې. شي جین پینګ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دې ناورین سخت ټکان ورکړی دی. برتانیا د پلټنې او ژغورنې شپږ اویا تنه متخصصان له روزل شویو سپیانو او تجهیزاتو سره او د بیړنیو حالاتو له ډاکټرانو سره یو ځای ترکیې ته استولي دي. د نورو هیوادونو مشرانو هم د ترکیې او سوریه ولسمشرانو ته د خواخوږۍ پیغامونه استولي. د پرونی زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.8 اټکل شوی چې لومړی ټکان یې سهار وختي احساس شو، خو د ورځې په اوږدو کې نور ټکانونه هم درلودل. په ترکیه کې لسګونه زره افغانان هم میشت دي. په زلزله ځپلي قهرمان مهرج ښار کې د طب پوهنځي د وروستي کال محصل نیک محمد فایز د پرونی زلزلې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته بیان کړ.
له څلورو بجو وروسته یوه ډېره ویرونکې زلزله وسوه او لس پنځلس دقیقې وروسته بله زلزله وسوه. زه خپله د روغتون په عجله څانګه کې یم او د مرستې لپاره دلته راغلی یم. د دې روغتون ټول سرویسونه او ټول بسترونه ډک دي.
تروسه معلومه نه ده چې آیا افغانان په قهرمان مهرج او نورو زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو په ډله کې شامل دي کنه. په همدې حال کې ترکی چارواکو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې په ټوله سیمه کې د برېښنا او ګاز جریان پرې کړی او همدارس ښوونځي د دوو اونیو په مخه رخصت کړی دي.
و موریدل چې په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د قربانیانو شمیر 3200 ته ختلی. په قربانیانو کې لږ تر لږه 14 افغانان هم شامل دي او ویل سوي چې 111 نور افغانان ټپیان شوي هم دي. په ترکیه کې مې د افغان ځوانانو د یوې ټولنې مشر سید حمید سادات وپوښتل چې هلته اوس وضعیت څنګه دی او د افغانانو حال څه دی.
زلزله چې د سهار د څلور بجو نه خدي خو را شروع شوه، نو فل هر شي کوم افغانان چې زمنګ ډیری افغانان په هتاي ولایت کې دي، د ترکیې ولایت د شالته همیشه لا ډیر له وخته افغانان حملته، نو هلته ډیر افغانان زیانمن شوي دي او ملشی هم دی او فل حال لپاره زخمیان هم شته دي او نور چې د ساختمانو د لاندې پاتې دي فعلا وزد لاره هم را خراب ده، لاره هم بندره باره واره هم ووری.
خب په کوم ولایتونو کې ډیر کسان زیانمن شوی؟ هغه ولایتونه چې افغانان هم پکې دي ستاسو معلومات څه خی؟
بله، فعلا چې د مرکزی ولایت زلزله خلامه زنه بشرو سوه، حتای ولایت دی، حتای پرامد ولایت او بل کارمان مارش ولایت ورته وای او دیار بکر کې دلته افغانان ډیر اوسېدل.
خا استاسو معلومات څه خی؟ په څه شمیر کې افغانان تر اوسه په دغه زلزلہ کې مړ شوی او د ټپیانو شمیر حد اقل ابتدایي شمیر معلوم شوی؟
بله، موږ چې تقریبا دا کوم معلومات چې موږ دوستان شامل ته فل حال لپاره چې موږ هم مالته روانه سو، تقریبا 14 نفر فل حال جنازې دي د امنه ولایت چې افغان اوسېدل او یو سل 10 نفر فل حال لپاره زخمیان هم شته دي. دا کوم معلومات چې موږ درو لاغه جن الله صحه نه.
ترکیه کې د هوا حالات څنګه دي؟ ویل کیږي چې دغه د زمي سړه هوا هم هغه کسانو ته یو ګواخ ده چې د زلزلې له کبله یا کورن رنګ شوی یا هم دولت ورته ویلي چې له کورن نه وځي. او دا مهال په ترکیه کې چې تاسو یې په کوم ځای کې یا د هوا حالات څنګه دي؟
دا اوس د فل حال لپاره په سابول کې هم دا اوس فلان واور باران او تقریبا د ترکیه له ډیرو ولایتونو کې فلان هوا باران ده او واور هم وري.
او څه دي دلته د ترکیه ځای رسنۍ څه وایي؟ د ژغورنې عملیات څنګه روان دي؟ ستاسو داسې ودانۍ لا هم چې تر اوسه یې د ژغورنې چارې روانې دي، یعنی احتمال شته چې لا هم خلک د ودانیو تر لاندې بند پاتې وي؟
بله بله، هو صرف زده هند اوس هم په ساحه کې کار روان دی، د امداد ګرو هلته ورسېدلې خو متاسفانه چې کافي نه ده. نو د ترکیه هیواد هم له هیوادونو مرسته غوښتلې چې دغې سره باید جدي همکاري وکړي او د اذربایجان هم کومکي مرستې هم رسیدلی دی ساحه تا.
په ترکیه کې د افغان ځوانانو د یوې ټولنې مشر سید حمید سادات چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې او ویلې لومړنۍ شمیرې او لومړني معلومات ښیي چې د ترکیې په زلزله کې لږ تر لږه 14 افغانان هم مړه شوي او لسلو ډیر زیات ټپیان شوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادۍ راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
موږ غاکله ازادۍ راډیو نه اوریدونکو د سوریې او ترکیې له طبي پیښو ورزو افغانستان ته هلته هم یوې طبي پیښې د یوې کورنۍ وو غړو ته مرګ ژوبله اړولې. په کونړ کې چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ ماسپښین مهال د چاپېدرې ولسوالۍ بستلی کلي کې له غره څخه پر یوه کور د تیږې ښویېدو پیښه کې یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې ورځې ماسپښین شاوخوا 2 بجې د چپې درې ولسوالۍ اړوند د بستلی کلي کې له غره غټه تیږه راښویدلې او یو کور یې لاندې کړی چې په کې اوو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریبا 2 بجې او 20 دقیقې وې چې د چپې درې ولسوالۍ مربوط د بستلی په کلي کې په یو کور باندې د غره نه یو لویه تیږه راښویدلې وه چې له امله یې د کور ودانۍ مکمله ړنګه شوې ده. په همدغه کور کې د کورنۍ شپږ نفر ماشومان او زنانه زخمیان دي او یو نفر 3 کلن ماشوم دی چې هغه پکې خپل ژوند ترلاسه کړی دی او په شهادت رسیدلی دی.
د هغه په وینا چې د ولسوالۍ د کارکوونکو او د ولسي وګړو په وسیله لړنګ شوی کور مړ ماشوم او ټپیان راوستل شوی دی.
زمونږ د ولسوالۍ استریری کمیټه سیمې ته رسیدلې وو او غلوملنې د پلټنې او ژغورنې عملیات تر سره شوې ده. ان شاء الله سبا ته به دغه کورنۍ سره نورې بیړنې مرستې هم تر سره شي د حوادثو ریاست او اړوند همکارو ادارو له لوري نه.
د چپې درې ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن کارکوونکی حاجی اسماعیل راته وویل د پیخې لزای ورته شپږ ټپیان ورول شوي چې د ټولو درملنه شوي او اوسی حالات له خطر وتلی دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د زلزلو او بارانونو پر مهال پکې له غرونو تیږې راښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د دارالقرآن امام هادي ادارې له لوري د کتاب یو سیالۍ جوړه شوه چې تر 400 پورې نجونو او میرمنو پکې ګډون کړی. نور حالې زموږ د خبريال پر راپور کې.
توای بالی زاده چې شې دیرودونکې ماشومه په غېش کې دی. دا د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د کتاب لوستنې د وی سیالۍ ګډون واله ده. اغلی علی زاده وای ځکه ماشوم له ځان سره راوړی چې نور په کور کې څوک نه لري. دا له نوجی سیمې څخه له خپل خاوند سره دلته راغلی ده.
امروز تمزی مسابقه بزرگ کتابخانه شرکت کتم.
نن ورځ مې د کتاب لوستنې په دغه لویه سیالۍ کې ګډون وکړ. یو شې دی رودون کې ماشوم لرم. هغه مې هم د تر وړې د ځکه چې له دغه سیالۍ څخه به برخې نشم.
کوم تازه مسابقه محروم نشنو.
مهسا مریدا خې خان تو سیمې یو بل مېرمن ده چې په دغه سیالۍ کې ګډون کړی. دا وایي مش په دغه کتاب سیالۍ کې ولوستل چې یو شزه په اسلام کې کوم ځای لري، شزی باید څنګه خپل حجاب ولري او ډیرای داسې نور موضوعات وو چې مش په دغه کتاب کې ولوستل او ور باندې په هسبو.
قمی کتابی که خواندم خیلی
دغه کتاب چې ولوست معلومات می ډیر لوړ شول. په هشوم چې حجاب څه شی دی او څنګه باید حجاب رعایت کړو. اصل حجاب د قران لنظر څه شی وو؟
قران چی بوده؟
دغه سیالۍ د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د دارالقرآن امام هادي ادارې له لوري جوړ شوی و. د دغه ادارې مسؤل سید محمد مهدی رضوی وایي په دغه سیالۍ کې تر 400 پورې نجونو او میرمنو ګډون کړی و. په دغه سیالۍ کې یو اسلامي او معلوماتي کتاب سیالۍ ته د لوست په مخه ښودل شوی و. نوموړی وایي له دغه سیالۍ څخه د کتاب لوستلو د رواجولو تر څنګ د پوهې لوړول و چې ځوانان اسلامي مطالعه زیاته کړي او په دین پوه سي د ټولنې پوه مول وړ سي.
تلاش مو بر این است کې
زموږ تلاش دا د چې د کتاب لوستنې سیالي جوړ کړو. موخه مو اسلامي فرهنګ او حجاب ته ود ورکول دي او تر څنګ د ځوانانو کتاب لوستل دي چې ځوانان له کتاب لوستنې سره آشنا شي،
کتابخوانی آشنا شوت.
دلته راغلو ټولو ګډونوالو د افغانستان له ټولو خلکو څخه د مطالعه د کولو غوښتنه کوله او ویل ځوانان د کتاب لوستلو او د مطالعه مولو په مخه لا یو بل سره مرسته وکړي. د دې په باور په وسنی افغانستان کې چې کوم ستونزې روانې دي دا ټولې د کمیلمۍ او بې سوادۍ لامل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې تر دې وړاندې هم په غزنی کې په بیلابیلو سیمو کې د کتاب لوستنې سیالۍ جوړې سوې وې چې سلګونو تنه نارینه وو او ښځینه وو پکې برخه اخیستې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارل ویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم سرعت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویتامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خدا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوي نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایش شونه دي. خو کچيري یو سیستم په دوه سیستمونو کې فالج او یا لمنځ ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البزر نباتات ښکارا زونی یا زنی لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البزر یا پټ زون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار. او بل دو مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانه له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیل دي لکه لوبیا نخود او نور د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت تاسو تخم لرونکو نباتات لیدلی دي بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو اول ریشه د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او ډنډر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي او بل دوهمه برخه ساکا یا ډنډر ده ډنډر د نبات هغه برخه ده چې له ریشې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي مهمې دندې یې له ریشې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د ډنډر یا د ساکې دنده ده په ځینو نباتاتو کې ډنډر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري په ډنډر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې خونکي اته ویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی
دا تم ټولګي زدکونکو ته خراغلاست وایم نن په تم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخون کې اداره تو وای چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی په دې برخه کې بول ولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوي کومې دي
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري یعنی یورکاریوتی زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپی دی او ځینې څو حجروي هم وي ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجیل لري په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي د پروتستا علم ډیری نه وی لري خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي بیلګې انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي دوهم د پلاجلاتا ټولګي د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري. بیلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ښوونکي د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. خونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د خونکی په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی په دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیان دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دي د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکې پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپله ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکې دی، او بل اسپنجي هډوکې دی. اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکې د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګې سره تړلې یي، ډیر سره راټولې یي، او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکې کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او د خپل د هډوکې په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکې په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکې مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکې مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکې څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي. دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکی کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د غو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولی وو، ډیر کلک یې جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکی د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده چې چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي چې دغه دوه هډوکي چې د بل سره مشتي و په ډیر سره سم حرکت او سم فعالیت نستر سره کولای. د جوړښت او حرکت د نظر د درې ډول لري. چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی، د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یي. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی، د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شویدلو د هډوک شویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسطحه باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګوري، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي، او یا هم د لګنی خاصره دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي، او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي. یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشار د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکي سره نښلوسه وي، د چې 360 درجه حرکت کولای شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی، ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږي یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي، نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولی، فقط د مخ خواته حرکت کولی سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د وم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته واځه به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري، او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو، او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې خونکې مقرر شو، دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خلې نشو بسله، دغه سي ورته ودرېدم. خیر کې یو څو شاګردان لړل شکایت وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. بیا لړم غزم پریفو، بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه، ځای کې بیا اوس ځای په خایسي ومنلم. بیا شاګردان ډېر نه خوشاله، درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو، درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپل سی او کور کې ماشومان مشمن باندې پریکټیس کول، ان تختم پیدا کړی و، خپل تختی باندې لیکچر ورکول، مشمن دغه سیس د کول او د انګلیسي دغه سیمټوډ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړې دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستی دي. دوی راته وایي واضح بې هغې تا نه څه نه جوړېږي، واضح ته خبرو قصه کې مه اوسه. دا اصل دلیل همدا دی، نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب به شم. حال دا چې مونږ که چیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی که چیرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نو هغه که چیرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات دا چې څنګه د ماتول شي، دا به خپل ځان ورته وه لاره پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاک، خپل خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختمه وي.
زه یو ښه مثال دا لرم. په وخت کې زما سره زما د کلی زخړي خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه، دوی ذهنتون سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه، که چېرته نږدې وای کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبللی چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم، لکه د فلانی زوی کولی چې تی نشي کولی، مګر ما باندې اغیزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم. که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی، زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلي دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي، باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی، خو طبیعي ده پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولی شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شمه، یا زه نشم کولی، یا دومره چیرته قوت لرم. دغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولی شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و، ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده، دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي، ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي، ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوام هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور و پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډېری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنې په نظر، هغه په ټولنې کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او په اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسی، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دای کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او
دی هغو افراد و اشخاص لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري دی پیشنهاد کی چې باید منظم کالی واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکي، مثبت عمل وکي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوای سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چې عاید لري کیدی شي یوه برخه یې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف یې کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما خو درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کی.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ ستاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې مګر تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي. چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هست کی. دا خپله یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري. یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حلولی سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته یې مېرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ د سی قوی پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم ده چې مثلا که زما ماشته 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ څومره زما لومړنۍ التیاوی په پر کېږي، په هر ډول سره باید د اندغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده سی څنګه من کولای سو سی په آینده کې د دغه سپما شو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په زینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پاتې راسيږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.